السلام علیکم ستړي مشي ازادي رادیو اوري افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلي خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دغه قول افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نن لرلو له امله ضروري. نصیر احمد فایق لا څرګندونې په روسو کې په اهل تشیع و ګردو بریدونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي. هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوي چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پاپ کې لري چې په راتلونکو 50 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میروایس عزیزي نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي. هغه زیاته کړې د انرژۍ د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میګاواټه برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 50 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي. ښاغلی عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به لسل ضرور ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي. د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمېر ښځینه فعالانو سره کتلي دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي کابل ته یې د سفر امنیت شورا د 22 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و. د بریټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له ښځینه فعالانو سره یې کتلي خو په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بریټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال له ځانیا او نور نړۍ سره د مثبت تعامل غوښته راکړی ده. د افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه به د کابل پر وخت د سهار 8:30 پیل شي. د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د آسیایي او اوقیانوسي سیالیو په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته 28 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه د تایلند پلازمېنې بنکاک کې کیږي. د افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي. د پاکستان د ستري محکمې د یو قاضي اعجاز الاحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي دی چې استعفا کوي. د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منظوره شوې وه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي. او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسول شي چې له حماس سره دي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو 4 ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر 100 ډیر کسان برمته شته. دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل. ازادي رادیو ته وګیاست. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د داعش د لمنځه وړو خبره کوي، پاکستان ادعا کړي چې په افغانستان کې روزل شوي داعش وسلوال یې نیولې دي. خو په افغانستان کې دننه د داعش روزل کېدل څومره قوي احتمال دی؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې.
کونړ ته له پاکستانه راستانه شوي افغانان له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان
تر اوسه بورینګ راغلی سره سره کومه مرسته نه کړلې او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دیری یا کاکا او یا بل او یا بل
او د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا هم واوري چې په یمن کې د هوتیانو پر ضد د امریکایي او برټانیي ځواکونو تر عملیاتو وروسته هوسی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سهار مو په خیر. زه امید زهیر ماله. پاکستان ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده. داعش خراسان څنګه تیر اونۍ په کابل کې د دوه چاودنو مسولیت ومانه وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ډلې د ډېرو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډېره ځپلې ده، خو وروستیو حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش فیصدي د داعش وسلوالې ډلې بریدونه 90% کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولي دي. په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول. د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه، څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. د سې شنبه په ورځ بیا دې ډلې د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووژل او 4 تنه یې ټپیان کړل. که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډېرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد ته همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنجشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو د نیول کېدو په دوام د شنبهای ارغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي. دا کار نه یوازې د افغان ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم دی. د خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید د طالبانو کړنې وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. دوه ورځې وړاندې د طالبانو یو چارواکي ومنله چې د بد حجابۍ په تور د کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې یو شمېر ښځې او نجونې نیولي، خو له لنډ ځان وروسته بیرته خوشی شوې دي. تفصیل پرې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هاي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی. د شنبه هاي ارغواني غورځنګ د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادي د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لې سیمې یوه شل کلنه نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سواد نه درلود. آن د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې یې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي. هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی، خو دکانداران یې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو. دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایان ذبیح‌الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تل غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. داسې ده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
کونړ ته له پاکستانه راغلي افغانان وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شول، خو له ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د دوی له قوله په پاکستان کې ژوند او کار روزګار ښه و، خو په پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. اوس له دې چې طالبانو د تیر کال په وروستیو کې په بخښنې د پاکستاني حکومت د تیر کال په وروستیو کې له خپل هواد د افغانانو اجباري اخراج پایل کړ. د شمیرو لمخې له نږدې 500,000 ډیر افغانان خپل وطن ته راستانه شوي دي، خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې لوی ناروغۍ او ترخوایي سرپناه ده، چې په ژمي کې دوی یو کورنۍ له بیلابیلو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دوی افغانانو راتګ د افغانستان اقتصادي وضعیت چې لاله وړاندې په بحران کې وو له یو بل ګواښ سره مخامخ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وایي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شوو کډوالو محمد داود او جمیل ازادي راډیو ته وویل
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریانه کولې چا څه کول، موږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښې یا نه پرېښې، څوک نیولی او تاڼه کې پروت همداسې نور بس را پاڅېدلي وو. هر څه پاتې دي نه څه چې دي، هغه هر څه به هلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتي انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي، خو تر اوسه پورې راغلي چا سره کوم مرسته نه ده کړې. او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره ډېری یا کاکا او یا بل او یا بل هغو سره وخت تېره و، ګندې سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راویستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سور ژبي کې د سرپناه او کار روزګار نشتوني جوان نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته وویل دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
ترخم چې کله راوختو موږ ته هغه کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروستو چې کوم کارتونه موږ ته راکړل، دې موږ ته وویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به تاسو زنګ وي. موږ هغه کارتونه ویوړل جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک او نرا باندې چا غم غرض لرلی دی، خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی. یخنی ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان رابستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم وخوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسؤلین هم د دغو راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپل وسه یې حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړی او کوښښ کوي چې نورې اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستاني چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو زورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرخې راړولي چې اصلي د کوز پښتونخوا اوسېدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راویستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتې دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرخې نږدې 1500 افغانان په زوره راړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په یمن کې د هوچانو پر ضد د امریکایي او برېټانیایي ځواکونو تر عملیات وروسته هوچي اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړ. بلخو ریاض او قاهرې اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نه شي. واشنگټن بیا وایي هالنډ، آسټرالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی. تفصیل دې راپور کې واوري.
سپینه ماڼۍ وایي واشنگټن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چېرته حوثي اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي پرون وویل چې هېواد یې په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایډن هڅې کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیی سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. د یمن په سنا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپړ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را په دې خوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي، خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیږي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډی سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مشري کوله، اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاض چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي، نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په تبعید کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري، دې بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې هېواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخه نه شي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویلي دي چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا وویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای وویشت چې حوثیان ترې ډرون الوتکې الوسوي. همدارسې د عباس په سیمه کې هغه ځای وویشت چې له هغه هم بې پیلوټه الوتکې پورته کېږي او کروز توغندي توغول کېږي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یالا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې د یو شمېر لنډیزې لاجملان ده.
یو شمېر نړیوالو آنلاین او چاپي رسنیو په کابل کې په وروستیو 14 ریپورټونو او معلومات خپاره کړي. له دې جملې ډیجیټل ژورنال د پنځشنبې د ورځې د 14 په اړه چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه کسان یو وژل او د ماشومان او ښځو په ګډون یې ډېر لسنور ټپیان کړل ریپورټ خپور کړي. خبرونه وایي دا په یوه اونۍ کې د کابل په دشتي برچي کې دویمه 14 ده. تر دې مخکې د تیرې شنبې په ورځ دغلته د سپرلیو په یو بس موټر کې 14 لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي وو. د داعش وسلوالې ډلې د هغې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو. ډیجیټل ژورنال په دې رپورټ کې په 2023 میلادي کال کې یو لړ نورو هغو بریدونو ته هم اشاره کوي چې پکې د افغانستان شیعه وګړي په نښه شوي او پړه یې د داعش وسلوالې ډلې منلې. یاهو نیوز هم د پنځشنبې د ورځې د 14 پاړه په یو خبری ریپورت کې د دشتي برشي د پیښې د یو عیني شاهد عاقل رضایی له خولې ویلي کته هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به دا ډول بریدونه پای ته ورسیږي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې د سیمې اوسیدونکو بیا بیا په داسې پیښو کې وژل کیږي. نوموړي زیاته کړې د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي، نه پوهیږي ولې وژل کیږي او چاته شکایت وکړي. په ریپورت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما هغې غوښتنې ته اشاره شوې ده چې د افغانستان له واکمنو طالبانو یې د افغانستان د شیعه مذهبي اقلیت ټولنې د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. له برتانیا خبرېدونکي د نېشنل په نوم آنلاین خپرونې په افغانستان او ایران کې د ښځو د وضعیت په اړه د سکاټلند د پارلمان د غړي جوانا چیری لیکنه خپره کړې ده چې پکې په ایران او افغانستان کې د ښځو په وړاندې د دې هیواد د واکمنو پر اقداماتو نیوکې شوي. د افغانستان په اړه لیکوال وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دې ډلې تر 500 زیات داسې فرمانونه ورکړي چې په وینا یې د ښځو حقونه یې ترې اخیستي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي ګزارشګر رپورټونو ته اشاره شوې چې پکې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو او ښځو د کار د مخنیوي په شمول د ښځو د آزادیو په پرله پسې محدودولو اندېښنه ښودلې. په لیکنه کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان او ایران کې د واکمنو حکومتونو لخوا د ښځو په وړاندې دا ډول چلند د جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په توګه په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ډیرو نورو ستونزو سره په افغانستان کې د خلکو یوه لوی مشکل چې تر ډیره پورې سره ټکوي د انټرنیټ نشتوالی یا هم د انټرنیټي بیو پورته کیدلو د کیفیت ټیټوالی دی. دا یوازې یو څو محدودې سیمې نه دي، خو ځینې داسې سیمې شته چې خلک وایي حتی هیڅ انټرنیټ نه لري. د دوی یو د غزنی د اجرستان ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له یوې شخصي وای فای ګټه اخلي او نور نو هلته هیڅ ډول انټرنیټي خدمات نشته. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي تر څو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دی وایي نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یوه جبی انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دغه کسان د اجرستان ولسوالۍ له لرو لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، همدغه شخصي وای فای کاروي تر څو له خپلو مسافرو سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او په څنګ کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پایې ورته پاله کې.
د شاغلی هیواد وال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، د نسی کولای چې خپل مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګ کړي. هم دا انټرنیټ ته چې د اور باندې ور سره ژغېږي، خو د انټرنیټ کمزورتیا لامل بیا هم ژغ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو ژغیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې همدغه یو وایس میسیج می هم تا ته درولېږه. نو دلته دوجی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزوری، ځکه د اجرستان خلک زیات همدغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یو دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ د 13 ولسوالیو خلک له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم شته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هر ورځ په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیرای پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمت نه نسته، نو ولسنه په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤلین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وایي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي عبدالولي طویب احمد په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدماتو په برخه کې په بهتري ټینګار کوي، خو له بعد مرغ چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاتې ده.
دولسنو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه تعقیبوي د ازادي راډیو خبرونه اوس سلیروي ساعت شوې دي زموږ خبرونه پر راډیو هم سلیروي ساعت اوري او تر خو یې زموږ په اړه هم سازه پوښتنه کړې سلیوری سات از مو پروگرام نا از مو که پی بی پانا هم پشوان دایی بانا آوری دلش که چیره تاسی نکم پروگرام مس شویوی یا دا چی تاسی نی آوری دل و دا هغمی نوال یا سی هم غاری پتی کراری شکلی بیا آوری دا زدی راڈیو دا وی پانی دن ند خپراونو جدول تاولا چی دا هاری ورزی خپراونی دا اونی پوگدو که چی تاسی و غاری حال تا منتلی پا دیر آسانی سر ور تلاس و سی پیدا کولا شی از زدی راڈیو تکی کام از مو که دست دا زدی راڈیو طول مطالب پا خپری دون که مطالب چی پا راڈیو که خپری گی حال تا پلیکلی دا ولباندی خوندی دیا د ازادي راډیو او شمیر خبرونه اوس زموږ پر نیوز رسنیو کې هم ژوندۍ خبري کې یوټیوب فیسبوک ټویټر انستاګرام او اتر خوایز موږ ویب پاڼه هم د زنیو ویډیو غانو درلودونکي ډیر مننه چې راسره یاست په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې